نه بجیشت احمد چی بریم دازه دیرارو ده دی سر پخ پراوانه که ستاسو کور با ورانی پخ پراوانه که دوهی تا وردو او لحق زایه دازه دیرارو دازه دیرارو لخبریالا ده دی غونده پاره تازه معلومات لتاسو سرشتری که وخو تر هر سمخ که خبرونه د دوهی تا دو رزنی غونده پا پای که ده غونده مشه خبری غونده تا وویل چه دا غونده ده وی پروسه برخده د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستیالې روزمري دی کارلو زیاته کړه چې طالبان دې ته چمتو نه شول چې د مدني ټولنې له استازو سره په دې غونډه کې برخه واخلي. خو دوی دا خبرې واورېدې چې د ښځو او مدني ټولنې استازو ته اړتیا شته چې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د روان میلادي کال تر اخره د دوهې بله غونډه هم جوړه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال د ښځو مدني فعالانې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي یې د دوهې د درېیمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دوهې له درېیمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حذف کولو مایوسه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته شوې، خو د سې شنبې په ورځ یعنې سبا د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بېله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 8900 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ته یو تروریستي سازمان کړي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 30 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي او د اکتوبر 9 واتیازره شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. په غزه تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبې دوه بلستیک توغندي وازمویل چې ویل کېږي د یوه توغونه احتمالا غیر عادي وه. تر دې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمریناتو ته سخت ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی درسیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توغندي د شمالي کوریا له جان ګیون ښارګوټي د شمال ختیځ پر لوري د 100 دقیقو فاصله کې توغول شوي دي. د بیان له مخې لومړی توغندي 600 کیلومتره مزل وکړ، خو دویم یې یوازې 130 کیلومتره ولاړ. په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې دغه توغندی چېرته لګېدلی. شمالي کوریا وخت ناوخت د خپلو ختیځو اوبو پر لوري توغندي ازموي، خو داسې ښکاري چې دویم توغندي ډېر لنډ مزل کړی او دغو اوبو ته په رسېدو کې پاتې راغلی. ازادي راډیو په منځني سبه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. وړاندې په دې اړه تازه جزئیات درکوو چې څه خبرې پکې شوې دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر هم اخیستی.
دا ناسته امکان لري چې نور ناسته هغه سي ناسته ته چې هغه په نسبي ډول نتیجه یې بهتره وي هغو ته لا پرانیسي.
د دوحې له غونډې مو د ځینو افغان میرمنو له غوښتنو خبره وکړه.
طالبانو د فشار راوړي ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
مشران او متقاعدین نور غوښتنې لري.
لومړیتوب موږ دا ده چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړ شي. دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي.
دا څرګندونې د دې په درشل کې خبرو چې سبا هم د ملګرو ملتونو له لوري په دوحه کې یوه غونډه شته. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې په شجاعي سیمه کې له سختو جګړو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه نن په سیمه ییز وخت د ماښام خواته پای ته ورسېده. دا سجرړو خبريال احمد تکل په دوه هی کې د لدوی په وورو چې د غونډې په پای کې څه خبرې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمري د کارلو نن په دوه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو د استازو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې د دوهې دریمه غونډه ګټوره وبلله. میرمن دی کارلو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ له پلاوي سره خبرې راغنده وبللې او ویل چې دا بهیر به دوام وکړي، خو هغې د دوهې د بلې غونډې نیټه ونه ښوده. هغې دا یادونه هم وکړه چې دا غونډه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یا د طالبانو له حکومت سره په مجموع کې د اړیکو د عادي کولو او د دې حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دوهې په دریمه غونډه کې د ښځو د استازو په نشتون کې څه ضمانت شته چې طالبان به د بشري حقونو د رعایت په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، وویل چې دا موضوع د ټولو هیوادونو د استازو لپاره ډیره مهمه وه، لکه څرنګه چې د دې په وینا د افغانستان د خلکو لپاره هم دا ډیره مهمه موضوع ده. هغې وویل چې د ملګرو ملتونو خپلواکه ارزونه چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوې وه، په دې برخه کې ډیره روښانه ده. میرمن دی کارلو د ازادۍ راډیو د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو پلاوی د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مشخصه ژمنه وکړه کنه، دا چې د نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به پرانیزي او همداراز د نجونو پوهنتونونه به پرانیزي، نو میرمن دی کارلو وویل چې دا مسله بیا بیا د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او بیا بیا ټینګار پرې وشو. هغه زیاته کړه چې د لویدیځو هیوادونو لپاره هم دا لومړۍ درجه اندېښنه ده. هغه وویل چې څه موده مخکې افغانستان ته د سفر پر مهال هم دی د طالبانو د حکومت له یو شمیر وزیرانو سره پر دې موضوع خبرې کړې وې. میرمن دی کارلو وویل د نجونو تعلیم یوازې د بشري حقونو اړوند مسله نه ده، بلکې د افغانستان د نیمایي وګړو د حقونو مسله ده چې له تعلیم او زده کړو بې برخې شوي دي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې سبا د سه شنبې په ورځ په دوحا کې له یو شمیر مدني فعالانو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله میرمن دی کارلو وګوري. هغه په خپل خبري غونډه کې په سبا ورځ په غونډه کې د یو شمیر ښځینه فعالانو د نه ګډون پر پریکړه خپګان وکړ، خو ویل چې د دې ښځو له تحریم سره سره به د سبا ورځې غونډه جوړه شي. البته د یادونې وړ ده چې د ښځو یو شمیر فعالانو له هغې ډلې حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مسلح چې د دوهې د سه شنبې ورځې غونډې ته بلل شوې وې دا غونډه تحریم کړې ده. د ښځینه فعالانو دا غونډه په دې خاطر تحریم کړې ده چې د دوی په وینا د طالبانو له حکومت سره د ملګرو ملتونو لخوا یو ډول معامله شوې ده، او دوی وایي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت ورکړي.
لحمد تکل څخه په مننه د همدې دوهې د غونډې په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پهنتون د استاد نجیب آزاد نظر اخیستی چې د غونډې ته په نظر ګوري.
د دوهې غونډه د لومړي سره یعنی تر پیل وړاندې خورا یو طرفه وه، او هر هغه مهال چې غونډې یو طرفه وي هغه نتایج نه ورکوي. یو طرفه په دې معنا چې طالبانو خپل شرایط یې ښیي، وهدا د غونډې د ګډون دپاره چې د نجونو د زده کړو پر مسله باندې، د بشر د حقونو پر مسله، د میرمنو د کار پر مسله باندې به اصلا خبرې نه کوي، او حتی که کومه میرمن په دې ناست کې ګډون وکړي دی به ګډون نه کوي. نو دا خورا یو طرفه یو اړخیزه غونډه وه چې ممکن ځینې خبرې نړیوال وکړي، انعطاف وښیي، خو وروسته له هغه اکثره داسې لیدل شوي دي چې کله هم داسې غونډې ترسره شوي دي، داسې یا تر دې په لوړه کچه باندې غونډې ترسره شوي دي، بیا هیوادونو بېرته خپل دریځونه اعلان کړي دي، هیوادونو استازي چې تللي دي او خپلو هیوادونو تللي، یا د سترې ادارو استازي چې بېرته ادارو سره معلومات شریک کړي دي، بیا خپل دریځونه بدل کړي هم دي، خپل دریځونه په متفاوت ډول.
آزاد صاحب وبخښئ، د دوهې تیرو دوه غونډو ته که وګورو، په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، په دوهمه غونډه کې بیا د طالبانو مخالفانو ته یا هغو کسانو ته چې طالبان مخالف ورته وایي لکه د مدني ټولنې استازي او د ښځو استازي، هغوی ته بلنه ورکړل شوې وه، لیکن د هغو غونډو هم څه خاص نتیجه نه وه. څرنګه دا پله
د هغو نتیجه هم ځکه نه وه چې هغه هم یو طرفه غونډې وې، یعنی په هغه غونډه کې چې طالبان ته طالب اوس واکمن دی هلته له بده مرغه، هغه ډله چې هغه هلته په واک کې ده او د ټولو ظلمونو او جبرونو لامل دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي هغه هم نتیجه نه ورکوي. همدارنګه حتی د بون د کنفرانس ته کولار سوال ته هم دا مسئله چې وه یعنی کوم حال هم چې یو طرف پر میز ناست وي یو بل طرف نی ناست نن د افغانستان استازي هلته نسته او مهمه نه ده چې هغه دی سیاسي نه وي مهمه نه ده چې هغه دی یوازې هغه کسان وي چې دی ستونزه ورسره لري هغه ستونزه ورسره لري البته دغه سیاسي تنظیمونه یا ګوندونه اما د افغانستان استازیتوب هلته نسته. د افغانستان استازیتوب به معنی 60% استازیتوب مېرمنې کوي. د افغانستان د یو لپاره شرط یې کول سوی دی نو طبیعي خبره ده چې دا هم نتیجه نه ورکوي. همدغه ډول لکه په هغه غونډه کې چې دوی ته بلنه ورکول سوی او په هغه غونډه کې چې دوی نه راغلي دوی نه بلل سوي هغه هم یو طرف وه.
د دوهې په دوهمه غونډه کې د مدني ټولنو او ښځو استازو ګډون کړی و. دا پلا د طالبانو استازو ګډون کړی دی او ملګري ملتونه وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دوهې بله غونډه جوړه شي. فکر نه کوي چې دغه دواړه غونډې شاید د دې مومنت شي چې په راتلونکو غونډه کې افغانان ځینې نتایج ترلاسه کړي او ډېر مثبت ممکن
په دې کې خو هیڅ شک نشته که ژر وي که له ځنډه وي د افغانستان مسایل به همدغسې په نړیوالو سټیج باندې حل کېږي. همدغسې لوړې او لوی ناستې به کېږي. په دې کې هیڅ شک نشته. دا ناسته امکان لري چې نور ناسته هغسې ناستې ته چې هغه په نسبي ډول نتیجه بهتره وي هغو ته لار پرانیسي خپله دغه ناسته د خپلې ایجنډا لپاره به نتیجه ورنه کړي. لاکن په دې کې شک نشته که شپږ میاشتې وروسته که کال وروسته وي دوی به دې ته مجبورېږي چې د نورو د افغانستان د نورو استازو سره د نورو اخشارو د استازو سره خبرې وکړي او په ټوله کې به همدغس مسله په همدغسې یو سټیج باندې حل کېږي. هغه که وختي وي کله ځان دا کار کېږي په دې کې خو شک نه وینم. زه
آزاد صاحب ډېره مننه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو له لوري د توحید ورسنې غونډه پایته ورسیده خو سبا هم ټاکل شوی دی چې ملګر ملتونه په دوحه کې یوه غونډه جوړ کړي. په دې غونډه کې یو شمېر مدني فعالان او د ښځو استازي برخه اخلي او د هغو هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون پکې کوي چې د افغانستان لپاره ټاکلې دي. افغانان له دغه غونډو ځینې غوښتنې او هیلې لري. په دې اړه د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
نن د جولای لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوهې د درېمې غونډې وروستۍ ورځ ده. دې غونډه کې د نږدې دېرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو حکومت پلاوي ګډون کړی. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو او د دې غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره باید عملي اقدام وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی او د بېوزلیو بېکاري کچه لوړه شوې ده. دوی دغه شان د ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د له منځه وړلو لپاره د افغانستان کنګل شوي پیسې ازادي کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی الفت ازادي راډیو ته وویل
دا مهمه نه ده چې آیا دلته کوم نظام برقراره ده یا هغوی په رسمیت پېژني یا نه. دلته بشر دی، دلته ولسونه پراته دي، وګړي دي. د دې هېواد دوی حق لري چې د خپلې هغه بودیجه چې کنګل شوې ده د دې نه بېرته برخمن شي او دغه بودیجه ورته را خلاصه شي.
د کابل اوسیدونکی او یو له متقاعدینو څخه افندي سنګر هم مرته او یو شمېر نورې غوښتنې لري.
په دې غونډه کې لومړیتوب موږ دا چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړي شي، دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوي دي دا باید خوشي شي، تجارتي دي، اقتصادي دي، کومکونو پاکله باندې په دې حق باندې باید هلته دا موضوعګانې حل شي.
د دوهې د درېمې غونډې قربانو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو هم ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د مالي او بانکي ستونزو په اړه خبرې کیږي او د دې ترڅنګ د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارده شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ د وروسته له دې ویره چې د دوی لاسته به پریوزي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوه. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یوه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د 2023 کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه خپره کړه د بایدن له قوله ویلي وو چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 میلادي کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2022 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان بیا وایي د افغانستان افغانستان د ډیرو اقتصادي ستونزو حل پر خوځو د طالبانو حکومت د بندیزونو لیرې کول دي چې د دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر دوی فشار راوړي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو پر کار د بندیزونو وروسته وزګاره شوې او د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. د طالبانو حکومت له زرو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو منځنۍ ښوونځي یې تړلې دي. دغه شان یې د دوی په لوړو زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار هم بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه شوې او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیزونو د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان 50% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 25 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د دوحې د غونډې په ارتباط د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر 9:30 بجو وروسته بحث لرو. البته یوه یادونه وکړم، له یوې خبرتیا وروسته د دوحې په غونډه کې د ښځو او مدني ټولنې د استازو د نه ګډون په ارتباط د کاناډا د نړیوالو چارو د وزارت څرګندونې او نظر د سر شریکو.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاوس سره ده.
د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت وایي د دوهیده دریم غونډې له مهمو ناستو څخه د غیر طالبانو افغانانو د ایستلو له امله نهیلي شوې دي. د وزارت په یوه اعلامیه کې چې د اکشن بی پورس د افغانستان لپاره د کاناډا د ځانګړي استازي ډیوډ سپرول له ګډون وروسته خبره کړې، د ښځو مذهبي او قومي له شکیو او د بشري حقونو د ډلو پر نشتون نیوکه وکړه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې غونډه کې افغان میرمنو ته د نه پاملرنې له امله نهیلي شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه موخه چې افغانان ورته د رسیدو په لټه کې دي د ښځو له بشپړې ونډې پرته ناشونې ده. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغانستان لپاره د کاناډا د ځانګړي استازي ډیوډ سپرول له ګډون وروسته د افغانستان د ښځو د مدافعانو، مذهبي او قومي اقلیتونو او د بشري حقونو ډلو په ګډون د غیر طالب افغانانو د ایستلو له امله په ملګرو ملتونو نیوکه او ناهیلي یې څرګنده کړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی د دوحې په بهیر کې د افغان میرمنو بشپړ برابر او معنا لرونکی ګډون نه یوازې د ښځو سولې او امنیت د اجنډا بنسټیز اصل دی، بلکې د یو سوله ییز باثبات او ټول شمول افغانستان د ترلاسه کولو لپاره هم اړین دی. د اعلامیې په دوام کې ټینګار شوی چې کاناډا به په دې ناسته کې له خپل دریځ څخه د هغو کسانو د پیغامونو د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړي چې په زړورتیا سره یې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص په اړه خبرې کړي خو اصلي غونډو ته نه دي بلل شوي. د دوحې د درېیمې غونډې اصلي بحثونو ته د ښځو د استازو او مدني ټولنې د فعالانو نه رابلل او د طالبانو ګډون د مدني ټولنې د افغان ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. د ښځو بېلابېلو اعتراضي خوځښتونو هم د دوحې د غونډې پر اجنډا نیوکې کړي او په دې غونډه کې د ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه ګډون او د طالبانو د حضور د غندلو لپاره اعلامیې خپرې کړي او د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې لاریونونه ترسره کړي دي. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشري او د ښځو د حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل:
ما زنان افغانستان نیست، از سازمان ملل، از جامعه
موږ د افغانستان ښځې د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمان څخه ناهیلي سوي یو، ځکه د طالبانو څخه په ملاتړ داسې وښوده چې د افغانستان ښځو برخلیک او راتلونکی دوی ته هیڅ اهمیت نه لري.
د بشري حقونو یوې فعالې مینې رفیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دوحې درېیمه غونډه ځکه تحریموي چې افغان ښځې پکې له پامه غورځول شوي دي.
نشست سوم دوهره مردم افغانستان
د دوحې درېیم ناسته د افغانستان ډېری خلکو، معترضو ډلو، مبارزینو او خوځښتونو تحریم کړی او تحریم کوي. هلته هیڅوک زموږ استازولي نه کوي.
خو په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک دغو نیوکو ته په ځواب کې وویل چې د دوحې درېیم ناسته د بین الافغاني مذاکراتو غونډه نه ده او دا غونډه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د یو منسجم، همغږي او منظم تعامل د زیاتولو په موخه تر سره کیږي. د دوه دوه ورځنی غونډه د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په کوربتو په قطر کې پیل شوه او د دوشنبې په ورځ د څه باندې 25 هیوادونو او ځینو سازمانونو د استازو په ګډون دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دوحې د درېمې ناستې د تنظیم مسؤوله روزمره د کار لوبه د جولای په دویمه نیټه د مدني ټولنې او افغان ښځو له استازو سره بله غونډه وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه چې د دفیع د غونډې په ارتباط خپرو او همدارس تر نه نیمو بجو وروسته د دفیع د غونډې په اړه بحث لرو. خو یوه نړیواله مسله نن د څلورمې ورځې په مخه د غزې په شجاعي ښار کې سختې جګړې او بمباری روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تایید کړه چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکېل دي. په لسګونو زره جګړه ځپلي فلسطینیان مجبور شوي چې نورو ویجاړو شویو ساحو ته پناه یوسي. بلخوا راپورونه ورکړل شوي چې د غزې له خان یونس ښاره د اسرائیل په لوري ګڼ توغندي ویشتل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ وی د جګړې په ساحه او په سمڅو کې د فلسطینیانو پر افراطي وسلوالو چاپی اچولي او یا یې په وړاندې حمله کړې دي. نن دوشنبه د تلرمې ورځې په مخه هم د غزې په شجاعي ښار کې سختې جګړې او بمباری روانه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تایید کړی چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکېل دي. له څو میاشتو راهیسې په غزې تاړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره خبرې روانې دي، خو کوم پرمختګ یې نه ښکاري. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د شنبې په ورځ ویلي د امریکا د منځګړو لخوا په بیا کتل سوې پیشنهادي طرحه کې کوم نوی شی نسته. دغه پیشنهادي طرحه په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو خلاصون ته زمینه برابروي. په غزې کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر اوومه د اسرائیل پر جنوب حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. د نومبر میاشتې د هغه اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوش اسول، خو ګمان کیږي 114 کسان به لا هم یرغمل وي او د اسرائیل پوځ وایي په دې شمېر کې 240 کسان شایي مړه وي. ملګري ملتونه وایي له 2000 تر 3000 پورې کسان د نویو جګړو له کبله د غزې له شجاعي سیمې کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د فلسطینیانو افراطي وسلوونو نن دوشنبه د غزې له جنوبي ښار خان یونس څخه باندې 40 توغندي ویشتلي او دوی د دغو توغندیو د ویشتلو پر ساحه حمله کوي. د اسرائیل پوځ وایي د ځینو توغندیو مخه نیول سوي او ځینې د اسرائیل پر جنوب لګیدلي، خو د مرګ ژوبلي په باب څه نه دي ویل سوي. د اسلامي جهاد ډلې پوځي څانګې القدس لواګان ویلي چې دغه توغندي دوی توغولي او د اسرائیل په جنوب کې د غزې پولې ته څیرمه ګڼې ساحې ویشتلې دي.
د سپورت لډکره د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې د فرانسې او بلجیم ترمنځ لوبه روانه ده. هاف ټایم ته رسیدلې ده. تر اوسه یوه لوبډله هم نه ده توانېدلې چې ګول ووهي. 0-0 په وړاندې مسابقه ده. تقریبا 2 ساعته وروسته د پرتګال او سلوینیا ترمنځ به بله مسابقه د نن ورځې پیل شي. د پکتیا په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې سرته ورسي. په پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا چې د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي یې د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. نورحال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پورا پور کې
د پکتیا ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هر برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا یو اوسیدونکو طلا محمد مشال رو ته ویل
دغه مکتب ته مو ډیر خوشاله یو لګنه مخ کې د تاسو وسناست یو دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته ور کې ناس ماشومان بیا مې یو جای ورته ونیو کلا د پردی کلا ده امر ته نیولې ودانی نسته کې لمر ته ناشته د کتابو رسدګي نه و دي بل شي نه و
یو بل ځوان محمد شریف چې پرهانی بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړی کړی وای دوی په ګرمۍ باد باران او سړ موسم کې د ډیر ستونزو سره مخامخ ول
چې دغه خوانځي په جوړېدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کېږي پاتنې کال کې زخپله په دغه خوانځي کې وم خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره په تنګو سکاله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وي کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم سی ولیدله خو دا شاګردانو د دغې ساحل لپاره چې دا مکتب ده وړکې شاګردان دي موږ د جنخیر لیسه بیخي ډېره لرې ده د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی ځکه اوس خو ډېر وخت یې سوی ده
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله په کې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي که د استاد په لحاظ وي که تشکیل وي که کتاب قرطاسیه وي که هر څه وي انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 6 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا څښاک پاکو اوبو کرنې مالدارۍ کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نظر د خیر غونډه په دې خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته به سره ورسیږي یو تفاوت ته به سره ورسیږي
سلام ټول ازادر اډیو کارکونکو ته تاسو ته غوښتنې ته هیڅ سره خوشبین نه یم زه که تاسو کوم نیول کیږي به هیڅ کوم نتیجې لاسته راوړي نه لري واز غوښتنې نیول کیږي به ته بیا خلاصيږي
او کدان خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو ته دلته ته وړاندې کوم دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستې اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي باید دې سر خلاص کړي دوی ځان په نړۍ ولاړه څونه پر مخ ولاړه دوی بیا هم خپل پخوانی نظام وخت راپورته کړی دی هغه خبرې دي هغه کارونه دي چې دوی کوي دوی باید داسې ونه کړي دوی باید سر خلاص کړي دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي نور ستاسو وخت نه نیسم وخت مو شاست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر درسره شریک کوم د دوحې غونډه چې ده دا به د چومبې معنی دغه سي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري هیڅ مشروعیت هم نه لري ځکه چې په افغانستان کې نیمای نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وږي کړل ډیری خلک سره ذلیل کړل خواري ټپي ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډیر کارخانې دي په حدود کې دغه درې کارخانې پایلټ کې نو ټولې بندې شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې دا سي ډیر ستړي خلک سته او کوم موسسه یا یو مرسته چې د حکومت تخوا کېږي نو دا توضیح کړي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دي وسی چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دي ورسیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تر نهمی بجو وروسته د دوحې د غونډې په باره کې بحث لرو. دا بحث زما همکار مخته وړي. البته 9 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه به سره واورو، بیا به 15 دقیقې بحث ته مخه کړو چې د دوحې د غونډې په ارتباط. د دوحې ته دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غونډې مشر خبري غونډې ته وویل چې دا غونډه د یوې پروسې برخه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمري دی کارلو زیاته کړه چې طالبان دې ته چمتو نه شول چې د مدني ټولنې له استازو سره په دې غونډه کې برخه واخلي، خو دوی دا خبرې واورېدې چې د ښځو او مدني ټولنې استازو ته اړتیا شته. ټاکل شوې ده چې د روان میلادي کال تر اخره د دوحې بله غونډه هم جوړه شي، او سبا به د ملګرو ملتونو له لوري په دوحه کې د مدني ټولنې او ښځو له استازو سره د افغانستان لپاره یوه ورځنۍ غونډه ترسره شي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 9900 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان په تیرو 4 ساعتونو کې وژل شوي، او د اکتوبر لومې 8000 کسان ټپیان شوي دي. په غزه فرانګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبه 2 بالستیک توغندي واسمویل چې ویل کېږي د یوه توغونه احتمالا غیر عادي وه. تر دې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمریناتو ته سخت ځواب ورکړي. د شمالي کوریا له جانګیون شارګوټي د شمال ختیځ پر لوري نن د 10 دقیقو په فاصله کې 2 توغندي وتوغول شول. د جنوبي د شمالي کوریا د بیان له مخې لومړی توغندی 1400 کیلومتره ولاړ، خو دویم یې یوازې 160 کیلومتره واټن ووهه.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د دوحې په دو ورځنۍ غونډه خبرې کوو چې د یکشنبې په ورځ پیل سوه، او د طالبانو استازو هم په هغې کې ګډون کړی، خو د افغان ښځو په استازیتوب پکې څوک نسته. د دې غونډې کوربنه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربتوب په داسې غونډې کې برخه اخلي چې د شاوخوا 150 هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي، خو پخپله د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوحې په تیرو 2 غونډو کې برخه نه درلوده، خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي، او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي، له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي. خو په یوه حاشوي غونډه کې د سې شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پوښتنه ولرېږي چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي. آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟ که افغان ښځې، نجونې، مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښوول کېږي، دا ډول غونډې باید څه ګټه وکړي؟ په 15 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي: د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو، د دوحې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځه وړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
خبرې ښه دي. باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونو ته ورسېدلې، خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. د چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلې دوحې ته ځي، په دغه سي نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغه سي غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي. خو څنګه چې تم کېدل یا تم کېږي هغه څه و نسول. تم دا و چې د زلیب د افغانستان په کچه یا په نړۍ کې چې کوم افغانان کې ته فرق دی هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کېږي، هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځانګړې توګه د مدني ټولنو استازي، د ښځو استازي دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړي وای. خو څنګه چې موږ انتظار و څنګه چې تمه کېدل هماغسې غونډه ترسره نه شوه. څه چې یوه ورځ وروسته یعنی د سې شنبې په ورځ بله جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري. دا هم ښه دی، ښه ځکه دی چې تر اوسه پرې له معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې یوازې استازي وو، د همدې شاوخوا دېرش هېوادونو استازي ګډون ولري که په خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دی چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای هماغسې نه وو، یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبانو ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه، کېدای شي همدغه دېرش هېوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. کنه نو دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي، نور د هېواد په کچه لوړپوړي چارواکي او دغسې د ګډونوالو شمیر باید تر لس پنځلس انتر شلو پورې رسېدلی.
ځیرک صاحب، تاسو تر اوسه لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د ښځو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي بحثونو ایستل سوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشیوي غونډه جوړیږي. د سې شنبې په ورځ خو دا غونډه هم د ښځو د ځینو استازو لخوا تحریم سوې ده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پرېکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کړې دي، د هغوی د حقوقو موضوع یې بغلته کړې ده، هغه یې د لیست ایستلي دي او یا یې حشیت کړې دي، درېیمې ورځې کې کړې دي. تر دغه نور شان که چېرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځواني لیدلي دي. که چېرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بیننسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ناځواني شوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په دار شوی دي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنې دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې وایسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنې دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې که چېرې سړی دې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن دې ښځې ایستلې دي، د دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې، موږ د طالبه څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو سره نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانې کار نه دی.
وطندوست صاحب، لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس له ملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې له ملګرو ملتونو څخه دومره نهیلي پکار ده؟
کله لوی سر ورته وګورو، هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي، هغوی یوه تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وو، ټول همدغسې د یو فرمول لارې رامنځته شوي وو. چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی، دا هم بسند رامنځته شوی، افغانستان کې داخل رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ ته داسې بهرنیان ریشي وي، هغه چندان زموږ در نه په دوا کېږي. شو حکومتونه هغه وو یا دي چې د ولس له منځه راپورته شوي وایي، یا وه هغه چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هر څونی غونډې نیسي بیرته زموږ په ګټه نه دی. زموږ په ګټه داسې دی چې طالبان سمدستي د دغسې غونډو پر ځای خپله په کندهار او کابل او مزار او په نورو سیمو کې غټې جرګې راوبلي. د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو ربانی امین وي، خپله د طالبانو هم خوښ وي، د تیر حکومت د کسانو هم خوښ وي، د ولس هم خوښ وي، او د دوی ټولو ترڅنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
وطن دوست صاحب، دغه سي جرګو باندې هم انتقادونه ستا. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی کال کې دغه سي جرګه ربلل و، خو هغه باندې انتقاد ده چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سي. وه
داسې حضرت داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني، داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري، داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنې که اقلیتونه دي که اکثریتونه دي، ټول باید عملته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال 2015 چې څونه وي، بېرته نور کسان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور سوه په 2003 او 2004 کې طالبانو وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي. بیا به هغوی جنګېږي 10 کاله یا 15 کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی دغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د همه شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، د دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس مژاولو په حکومت کې. د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټول په حکومت کې د ونډه اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټول ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنې اوس هم نه دی نه وخته که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولس ته غواړي، هماغه ولس ته ورکړی شي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر ته امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړ ونه اوسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې پکښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نسي تپالی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول د دوی په لاس کې دي. ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغه سره مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوس تر وخت طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه اوریدونکو ته. بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اوري. د دوهې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکی پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. زیرک صاحب، تاسو تر اوسه طالبان له دریو کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ خوشي کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل او نور مسایل. فکر کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ومني، ځکه په لومړي سر کې که وکتل سي طالبان، د طالبانو راتګ هغه د دې دپاره نه دی چې د دوی حکومت یې په مشروعیت واخلي او دوی یو مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نسي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا درې کاله خو دا پروسه ده روانه ده، لکه د طالبان د اولې دورې په شکل باندې چې هغه و، دا به هم داسې وي تر هغه وخت چې
مودا ورته ټاکل شوی ده. زه فکر نه کوم چې مشروعیت وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. که د طالبان غوښتنو ته پرېږدو، د ولس غوښتنې چې طالبان ورته مکلف دي، په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا که د ښځو حقوق دي، که د هغوی د زده کړو پروسه ده، که د هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یوې خواته که دغو درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د زده کړو کریکولم نشي جوړېدلی، د دوی په اړه باندې یو دریز، یوه پرېکړه نشي کېدلی چې د ښځو تعلیم روا دی که نه دی روا، ښځې کار کولی شي که نشي کولی، ولې نشي کولی، په کم دلیل. نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د حقانیانو ډله بل څه وایي. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یوه نه وه، اجماع یوه نه وه، په یوه خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده، او دا جنګي ډله ده، دا د جنګ دپاره راوستل شوې ډله ده. دا په افغانستان کې صحیح دی چې نن جنګ درېدلی دی، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنګ؟ دغه خلکو جنګ کاوه، داسې نه و چې جنګ بل چا کاوه، جنګ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بېرته د جنګ دپاره راغلي دي. جنګ که سبا وي که بله ورځ، بیا شروع کېدونکي دي، او تر هر څه دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیز دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت دپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي. پاته نارینه سوله، نارینه هېڅ کولی نه شي. بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر، غربت، دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي، بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې، په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني. دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې. دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه، د میاشتې څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پوښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې دي؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی. دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې زه مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي. مشروعیت نه وي، د ده څه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال کچیر مشروعیت ورکوي، نړیوال کچیر دوی ته د پیسو د غوښتنې، د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د آزادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي. دا هم باید یو مشروع نظام وي، دا یو په بل پورې تړلې د زنځیر کړۍ دي. دا کچیر یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دې ومنل شي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو، د بشری حقوقو، د مثلا د کار، د په افغانستان کې د سهولتونو، د فرصتونو د ایجادولو، د هغه تر اوسه دی نشي کولی. نو دغونې غټ مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دي هم دغونې بیا باور وي، چې دغس پر بیا باورې ډلې دي دغونې باور وکړای شي چې هر څه دې ورته وسپاري. دا د افغانستان د افغانانو د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډه کې واقعا د دوی استازیتوب کیږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه جمع، ناټو، امریکا، څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغې کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا سل کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لوی خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي. په قطر کې بیا ځلې ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه جمع، هغه هېوادونه چې اوسنی حکومت باندې پانګونه کوي، ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې، دا ناستې د دې معنا دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده، چې په قطر کې د طالبانو د امریکا تر منځ کومه هوکړه شوې ده، چې په هغه کې څه ویل شوي وه، زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چینی دی چې وږي کړه وږي نه کړه وی کړه داسې وکړه هغه سی وکړه. پاتې سو یو لوی شمیر ښځې چې هغه بغلته کیږي یا بغلته کړي دي د چې یو جوړ نظام ته سپارل کېدلې سي د ښځو بغلته کول چې دونه مهمه خبره نه ده نړیوال ټولنې ته که چېرې دوی ته مهمه وای د لوی سره څخه داسې پرېکړه باید نه وایستوي او که دوی ته مهمه وای د سکار باید دوی نوې کړی د چې د سکار سوی دی وسم شزم بغلته کولای شي نری نام بغلته کولای شي د مدني ټولنو استاد هم بغلته کولای شي وخت دوی په لاس دی پلان پروګرام پالیسي دوی په لاس کې د غونډې د غونډ منظمول دوی په لاس کې څنګه زړه وړه ما سمخت دي.
ځیرک صاحب که چیرې د طالبانو عمده غوښتنې ومنل سي خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطي دریځ بدل نسی بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او شیزې له کاره منوي څه فکر کوي چې بله قوا داسې کومه یوه ده چې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه خو دا وایم چې په افغانستان کې جنگ نه وي، جنگ هیڅکله نه وي، جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې، ولې جنگ باید د یو اپشن په توګه پاتې وي کېږي دي نه. تر ډېره دې هڅه دا وسي چې د خبرو د لارې بیخي ډېر کوششونو هڅې دي وسي چې په هره کم وي خو یو 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 منځلارې دغه باید واخیستل سي تر څو جنګ ونه سي، جنګ ته بیا لاره واره نه سي. خو که چیرې طالبان دا کوشش کوي او یا مثلا موږ د یو فکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه لپاره راوستل سوي دي، یعنې که په لوی تصویر کې وګورې طالب د حکومت لپاره نه دی راوستل سوی، هغه یو نیابتي ډله ده، جنګ به کوي او د جنګ لپاره دا یو وسایل ده چې اوسېدی کوي فعلا. راځو دې خبرې ته چې څوک به جنګ کوي او یا مثلا څوک مجبور کېږي. دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده. کله چې انسانان لوږه کړله لوږه ته دي ورټیل وهله هغه به هر څه کوي درته. دا د افغانستان 30 میلیونه زیات کم نفوس دغه به بیرته جنګ کوي. دغه زموږ د تیر جمهوري نظام سرتیري چې نن په یو نامه بل نامه باندې ګوره طالب یې نیسي، څوک یې زنداني کوي، څوک یې وژلي دي، چا پر کورو چاپې وي، څوک یې تیرشتې ته مجبوره کړله. دغه خلک چې نن په دې پوه سي چې ضرورت دی هغه ټول بیرته راګرځي او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي. دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته وده په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو، پر هغه باندې دغه سره بې قانوني او غیر قانوني عمل تر سره کېږي، هغه ټول دې شي ته رادرمي تر څو موږ د خپلو حقه حقوقو لپاره وجنګېږو. یعنی مطلب که موږ ګورو فکتورونه بېخي ډېر دي، عملونه ډېر دي، خلک پیدا کېږي دې لپاره، ولې دا د حل لاره نه ده؟ پر دې خبره باندې باید توافق ونه سي په هر لاره چې کېږي. نړیواله ټولنه نن هم باید په دې پوه سي، سبا هم په دې پوه وي، او د تېر تاریخ هم باید ډېر زده کړي چې بغیر له خبرو، بغیر له ناستې، بغیر له دریو سیاسي جوړجاړي زه فکر نه کوم چې جنګ او په سبا باندې تشدد دا د حل لاره وي. هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي او که طالب افغانان په داخل د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي او کوشش وکړي چې خلک مظلومه دي، چې ارڅه کوي من هیڅ د ادارې د یو ځانته د حکومت په ویلو سره ته چې ارڅه کوي او څه کولای شي. د خلکو زور د خدای زور دی، هیڅکله داسې نه شي کېدلی. او یو ورځ به ویني دغه ظلم، دغه زور، دغه استبداد نتیجه به طالب ویني. لکه تېر واره چې ولاړله، لکه نور نظامونه چې ولاړله، د دې نظام ډېر اسانه، د دې اداره ډېره کوچنۍ ده، دا بالکل تللی شي او دغه د خلکو په زور به بیرته شي.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. مخکې ځیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لاره نه ده او خلک هم جګړه نه غواړي، نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوی باور لري؟
جګړه دوه نومه لري، هغه یا عقیده ده یا عقده ده. دغه دوه چې تر ځای سي یا چې هر یو جلا جلا وي جګړه به روانه وي. په افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده، یا عقیده ده یا عقده ده. که د سشید داود خان له مال څخه ورته وګورو یا غازی امان الله خان له مال څخه، هماغه مال ځینو عقده لرله خو زیاته عقیده وه. ځینو هیوادونو پر همدغې عقیدې پانګونه وکړه چې پلانکی یا تکفیر کوي دا کافر دی دا د کوپار لپاره کار کوي هغه د انګریزان لپاره کار کوي په دغه نمونه باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وواله اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي وهل کېږي کسان و اوقتې ته اړیستل کېږي دردمن کېږي دا جګړه نه درېږي جګړه به مخته ځي بله ډله به راپورته کېږي نور کسان به راپورته کېږي بیا به د دې نظام پسې وسله راخلي بیا به جګړې وي بیا به دا نظام ځي دوی به غرو ته خېږي بیا به بله ډله راځي دا کیسه به همدغسې روانه وي زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي غونډې کوي له دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي هغه کسان هغه قشرونه هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې د هیواد په رغېدو کې د هیواد په سمسورتیا کې برخه واخلي دوی د هغو ټول ته وخت ورکړي پر نړیوال سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني وژغېږي په نړیوالو کنفرانسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي خپل په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي خلکو ته د وخت ورکړي د بیان پر ازادۍ باور ولري د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي هغو کسان ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي هغوی خپل دردونه څرګند کړي هغه کسان چې د سالم نقد کوي سالم انتقادونه کوي هغوی ته باید وخت ورکړل شي ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې د ننه ضعف کمزورتیاو مشکلاتو ستونزې او فسادونه له منځه وړلای شي ځکه د حکومت پورته فکر نه وي همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شان باید له منځه لاړ شي د دوی وروستۍ ناستې څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات پاور لري او دې ته نږدې سوي دي چې باید له مدني ټولنو له اساس سره هم یو ځای کښېني که دغسې وسي دا به د طالبانو لپاره لویه لاسته راوړنې وي ولس به پر دوی باندې راټول سوی وي که چیرې دوی ولس بیا هم بغل ته کړ نو بیا هماغه چم کېږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کېدی د دوی پر مال به افغان سرتېرو جنګ کاوه ولس باندې طالب ته په خپل کور کې ځای ورکړی و که چیرې طالبان له خپل دریځه وانه وړي بیا به یوه ډله پیدا کېږي همدغه ولس په هماغه کسان په کور کې ساتي بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي دغه څه دی چې د افغانستان په زیان دي موږ جګړه نه غواړو جګړه باید مطلق بند شي جګړه زموږ د افغانانو د افغانستان په زیان ده نو څونه چې د خبرو له لارې څخه ژر دغه ستونزې حلېدلی شي باید په هماغه کچه باندې ستونزې حل شي نور باید هېڅ ډله هېڅ طرف هېڅ لوری باید د جګړې ته امیدوارو مایل نه شي او باید وسله راپورته نه کړي
زیرک صاحب ملکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بیلابیل لوري متفاوت دریځونه لري د نجونو د تعلیم مسله ده د ښځو د کار مسله ده دغه راز نور موضوعات څه فکر کوئ چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولای شي
مختلف دغه دي اوس ځینې یو څه وایي ځینې بل وایي زما خپل د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هیڅ دا توقع نشته چې څوک دي ځکه هغه هر یو د خپل ګټو پر بنیاد باندې نن راسره یوځای شوي دي د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سول د طالبانو تر بیرغ لاندې دوی دغه په اسلام باندې بیعت وکړي هغه ماته مطرح نه دي زما خپل چې تمه ده او یا مثلا هغه یو څه فیصده ده هغه د نړیوال ټولنې څخه ده که څنګه په دې کې ملګری ملتونه کم خاص رول نه لري ولې د نړیوال ټولنې د ناتو یا د اروپایي هیوادونو څخه د امریکا یا مثلا د دې لوړپوړو قدرتونو څخه هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني د هغو هغه پرېکړې وې چې د افغانستان جوړ نظام یې واخیستی طالبانو ته یا داسې یو ډلې ته چې هغه جنګې ډلې ته هغې ته وسپاري نو طالب خپل هېڅ اختیار نه لري نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کړي او څه دې خراب کړي دا د دې خپلمنځي مشکلات دي هغه د دې خپلمنځي دي په هغه کې موږ ټول رول نه لرو رول کوي که د افغانستان د اړخه د افغانانو د اړخه ورته کتل کېږي موږ خپله فایده پکښې وینو موږ د افغانانو ګټه د افغانستان ګټه پکښې وینو هغه په طالب کې نه ده هغه په نړیواله ټولنه کې په طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. د وهې پر دوه ورځنی غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ هم دوام کوي. د چارو شنونکي پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دواړو مننه.